پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د نن ورځې د دې غرمنۍ خپرونې د سر موضوع مو د انتخاباتو یوې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون وایي چې نن تر ناوخته پورې به خپله وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د همدې موضوع تحلیل به هم په دې خپرونه کې واورئ. نو راپورونه هم په دې غرمنۍ خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وټلو مخالفت کړی. د فرا امنیتي چارواکي وای په پښتکو قلیکا ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال دیارلس وسلوال طالبان وژل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندې ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیزا د محکمې پر مهال شاهدي ورکړی و. د خبرونو تفصیل. د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وټلو مخالفت کړی او ویلي دی دا ګام به سیمه ایزه بې ثباتی رامنځته کړي. ښاغلی بایدن د دیموکراتو کاندیدانو په بحث کې د بل احتمالي کاندیدې الیزابت اورانس د خبرو په جواب کې دا څرګندونه وکړې. په خوانی بحث کې نوموړی له افغانستان د ټولو ځواکونو د وټلو خبره کړې وه. د فرا امنیتي چارواکي وای په پښتکو قلیکا ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال دیارلس دولت مخالفه وسلوال وجل شوی دي. د چارواکو په وینا د عملیات نږدې میاشت مخکې پیل شوی وو او اوس پای ته رسیدلی. د ظفر 202 قلی اردو د دوهمې پل لواء بیان حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دیارلس مخالفان وجل شوی، درې ټپیان او 1450 ماینونه کشف او خنثی شوی دي. د ښاغلي احمدي په وینا په لسګونه واړه او لوی کلی دولت له مخالف وسلوالو پاک شوی او یو شمیر وسله او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا حکومت په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 1,60,000 هکټارو ته راکمه شوې وه. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطع قمندان څارمن احمد شاه جلالی ووژل شو. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارمن احمد شاه جلالی پرون ماښام د امنیتي تلاشۍ له یوې پوستې د تیرېدو په وخت کې په تیروتنه ډز شوی دی. دی وایي د هرات والی دا پیښه غندلې او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یې یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والی ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور وو او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وژل شوی دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیزا د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. په ورته وخت کې ګوردن سلولر چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر دی ویلي دی چې دته ویل شوی چې بیرته امریکا ته ورشي. ګوردن سولاند هم په استازو جرګه کې د ترامپ پر ضد شهادت ورکړی وو. د امریکا په سنا کې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ترامپ له لګېدلو تورونو براءت ترلاسه کړ. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتي دي چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشي کړي. د کمیټې هغه تورونه بې بنسټه بللي چې پر شریفوف پوري شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږي کوونکې ګلنوزا په یوه خبري په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو بې پرې انتقاد کوونکو غږونه غلي کړي او چا چې غږ پورته کړی له هېواده یې شړلی. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې د ننه د څو هغو ګوتو په شمیر پاتې رسنیو د غږ غلي کېدو په معنا ده. د شریفوف خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28 را په دې خوا شریفوف په توقیف کې دی. په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو د هغه کور تلاشي کړی، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي. لوی څارنوالۍ وروسته وویل چې شریفوف قومي، نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. د انټارکټیکا په شمال کې هوا د سانتیګریډ په کچه 13.3 ته رسیدلې ده. په دې یخ وهلې قاره کې له هوا کله هم هوا دومره نه توده شوې. تر دې مخکې د 2015 کال په مارچ کې په انټارکټیکا کې تر ټولو توده هوا 18.5 درجې د سانتیګریډ ثبت شوې وه. په انټارکټیکا کې د تودوخې نوې ثبت شوې درجه د پنجشنبې په ورځ د ارجنټاین یو څیړنیز مرکز خپره کړه چې تر اوسه د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان له لورې نه ده تایید شوې. دغه سازمان وایي چې په تېرې نږدې نیمه پیړۍ کې د انټارکټیکا هوا نږدې 3 درجې ګرمه شوې ده. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې باید روسي سفارت ته مخامخ تلولارې په روسیه کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په نوم شي. بوریس نیمتسوف 15 کاله وړاندې د فبروري په 20 نیټه په مسکو کې کرملین ته نږدې ووژل شو. او وروسته خبر دا چې د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د رپورټونو په حواله پوتین او لوکاشینکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همداراز د واشنگټن لور ته د بلاروس د اړیکو گرمیدو پر شرایطو خبرې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ او ټلای سي پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویاند وایي چې دوی نن خپله وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استوي. زرمینه حق جو:
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تاخیر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې که دا اقدام نن ونه سي څه به کیږي؟ ورسته لدی چې په چین کې کرونا ویروس له کبله د مړینې کچه ورځ تر بلې لوړه سوه. خلک اوس د دې ویروس د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو له کبله پر کمونیست ګوند غوسه دي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدلی شئ. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې پریکړې وروسته خپل کار پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون د پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس را سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. پردیس، خبرونه ته شرح کړئ.
د رمضان فریباجان، په داسې حال کې چې د شکایتو خپلواک کمیسیون د خپلو پریکړو د ټاکل شوې نیټې څخه 3 ورځې تیرې شوې، خو یاد کمیسیون لا هم خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نه ده شریکه کړې. خو تازه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویاندې زرمینه حقچو د نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتونو کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. هغه وایي هغه مقدماتي فیصلې چې موږ ابلاغ کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ماستولي، نن به ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د دې ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون چې تیره اونۍ د چهار شنبې په ورځ خپل یو شمېر پریکړې وکړې، په هغې کې یو هم د هغه 300 جنجالي رایو په اړه وي چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. د شکایتونو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس له 1,02,630 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,02,012 رایو څخه چې ټاکلې نېټې څخه وروسته کارول شوې 15% رایې به ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسیون د پریکړې په اساس که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رایې معتبرې وګڼل شي، ټول 1,02,000 رایې او 12 رایې به معتبرې وګڼل شي. هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د رایو د نتایج پاڼو موجودیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویاند علي احمد حقپرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د شکایتونو کمیسیون پریکړه وروسته به خپل عملي اقدامات ډېر ژر پیل کړي. هغه وایي
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه په کومه ورځ چې د شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون متبادل په کانفرانس د هغه وروسته خطر وسته پورې کمیسیون خپل چمتووالی نیولی دی، او په دې برخه کې د دوی ټولې فیصلې دغه څخه ډاونلوډ شوي د ویب سایټ څخه، او د تحلیل تجزیې کمیټې خپل کار را پیل کړی چې خوشبختانه مکرماتي کارونه هم سرته رسېدلي دي، او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي. دغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون د فیصلې مطابق به شمارو تفتیش پیل.
د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې چې د شکایتونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپله وروستۍ پریکړه نه ده استولې، خو د انتخاباتو کمیسیون د تحلیل برخې خپل مقدماتي کارونه په دې برخه کې پیل کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون مني چې دواړو کمیسیونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. بله فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم خاطر پردیس. دوستانو و موریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. دواړه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت نه ترسره کوي، او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت؟ بیا هم زما همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده، په ګډه به یې وورو.
دا ځل بیا هم خپلو د پریکړو په تطبیق کې ځان راوسته، او یو ورځ خو باندې پریکړو څخه او د پایلو له شریکولو سره چې خلکو سره د کنفرانس کې شریک کړی، اختلافات هم خپل منځ کې درلود. نو اندېښنې زیاتوي چې ولې به دغه دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث کې یو مشکل وي، او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چې زر تر زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریځ د دغه ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې د شکایت کمیسیون په کانفرانس کې پریکړې خلکو سره صحیح کړلې، دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو، چې پریکړه کړي شریکانو خپله پریکړه سره کړې دي، او یوه ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې وره موږ اشتباه کړې او په دوی کې اشتباه شوې ده. نو یوه ورځ دوی په خپل اختلافات کې تقریبا تېره کړې ده. اصلي دلیل دا ده چې د تخنیکي اړخ نه کره کړې دغه پروسه د سیاسي اړخ پیدا کېږي، او هیله ما ده چې کمیشنران په دې پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوي که دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي، راتلونکي ته یا هغه مشخصه نیوه نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغې ته څومره هیله مندي شته؟ ده
زه هیله من یم چې زموږ مسؤولین د دواړو کمیسیونو په دې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو اصل هم کېدای شي ډېر متضرره شي، او هم کېدای شي چې ښه وضعیت وکړي شي. دلته د خلکو رایه شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. اساسان دغه نه وکړه چې دغه پروسه یا یې سره قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته کړو. زیاته زره باید دغه پروسه پای ته ورسیږي، تخنیکي اړخ باید قوي شي، شفافیت رامنځته شي، بنه خاصه دوی په نظر شکل مخته لاړ شي، هماغه ده چې دا پروسه بیا څومره ډېر هغه کړکېچن حالت کې ده او اساس پړاو کې ده. د بل سیاسي لپاره لاره مساعده یې هغوی بیا پرېکړه کوي، نه تخنیکي بحث لکه 2014 کال غوندې.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام ترو بجې پرمنځنۍ صفات غلس اشپژنوي د ایف ام پر سره شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلې سي. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې نن یې د نور مسایلو ترڅنګ په د افغانستان د جګړې او سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. رحمت الله افغان د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ویساو رسپانې په خپل سر مقاله کې له چارواکو پوښتنه کړې افغانان به څومره نور کلونه جنازو ته اوږې ورکوي. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو هغه کلنی راپور ته اشاره شوې چې په تیر میلادي کال کې په جګړو کې شاوخوا یو لزر عامو افغانانو ته مرجوب لا وخت ده. د لیکوال په باور که د دې جګړې د زیانونو او مصیبتونو ټول اړخونه له بشري زیانونو تر معنوي او مادي نورو زیانونو پورې وارزول سي، بشپړ معنا یې د ولس تدریجي وژل دي. سر مقاله کې یادونه سوې سوله افغان ولس ته د ژوند، ابرو او بقا په معنا ده، او د دې لعنتي جګړې دوام د مرګ، بې پتی او ذلت نه پرته بل هیڅ نوم نه لري. د سر مقاله په پای کې راغلی هغه څوک چې سوله ځندوي او سوله د خپلواک او امتیاز سره غوټه کوي د جګړې د دوام او د هغو ټولو بدمرغیو پایلو پلبې پر وګووي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقاله نماینده یوازې افغانان کولای سي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی د افغانستان او امریکا خلک د افغانستان د جګړې ختمول غواړي، هغه جګړه چې د امریکا له شلو کلونو حضور سره سره اوس هم په شدت روانه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د دوی یعنی امریکایي چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد جګړه مخې ته وړي او طالبان بیا له افغانستانه د امریکا وتلو لپاره جګړه کوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي د دې لپاره چې روانه جګړه ختمه سي په افغانستان کې انسان وژنه پای ته ورسیږي نو لازمه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته کښېني، چې د لیکوال په باور افغانان د جګړې د ختمېدو وړتیا لري. انیس دولتی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد ساتونکي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو ټینګار کړی. په سر مقاله کې راغلي له 2014 کال راوروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد امنیت ساتلی او په هغه وخت کې افغان ځواکونو ته د دغې دندې د سپارلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کېدې، خو دوی خپله وړتیا ثابته کړه. د سر مقاله په پای کې راغلي دا چې جګړه ورځ تر بلې پیچلې او پراخیږي نو اړتیا ده چې افغان ځواکونه په پرمختللیو هوایي او دفاعي وسلو مجهز سي څو له خپلې خاورې دفاع وکړي.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په چین کې خلک په کمونیست ګوند په قهر دي چې له هغه ډاکټر سره یې بد چلند کړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی و. په چین کې په دې ویروسو د اخته شویو کسانو او دغه راز مړو شمېر مخ په ډېرېدو دی. زما همکار عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی دی، دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، خبرونه ته شرح کړئ. په دې اړه وروستي معلومات څه دي کله اورېدونکو سره شریک کړئ.
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. چین نن سهار اعلان وکړ چې په دې هېواد کې د کورونا په ویروسو تر اوسه پورې 22 تنه مړه شوي دي او 4,15,46 نور په دې ویروس اخته شوي دي. خلک اوس په کمونیست ګوند پوقار دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت نن وویل چې یو امریکایي د چین په ووهان ښار کې د کورونا په ویروس مړ شوی دی. ویل شوي دي چې د دغه امریکایي عمر 60 کاله و. همداراز جاپان ویلي چې یو تبعی چې په دې ویروس اخته و مړ شوی دی. تصادفا د دې جاپاني عمر هم 60 کاله ښودل شوی دی. جاپان پرون ویلي و چې په ستره قرنطین کړې بیړۍ کې تر اوسه پورې 16 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. په جاپاني بیړۍ کې په کورونا ویروس د 16 تنو د اخته کېدو له تایید مخکې بیړۍ چې 3,200 تنه پکې سپارول توکیو ته نږدې د یوکوهاما بندر ته ورسول شوه. د جاپان صدراعظم شینزو ابي ویلي دي چې په بل ډول لوی بیړۍ یا کروز کې به هیڅ بهرنی پرې نشتي. دا بیری د چین له هانګ کانګ څخه د جاپان اوکیناوا ته روانه ده. لږ تر لږه څلور نورې بیړۍ چې دوی د نورو هیوادونو او دوی جاپاني دي د شمال له لوري د جاپان خواته روانې دي. دې ناروغۍ چې لومړی د چین په اوهان ښار کې خپره شوه په درسته نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د تازه راپور له مخې اوس په وویشت هیوادونو کې 320 تنه په دې ویروس اخته دي. یا لږ تر لږه تر اوسه همدومره کسان په وویشت هیوادونو کې تشخیص شوي چې د کورونا په ویروس اخته دي.
بله، نو تاسو په پیل کې ویل چې په چین کې خلک کمونست ګوند ته په غوسه شوي دي، نو دا مو نه ویل چې د خلکو د غوسې دلیل څه دی؟ ولې؟
بله، مننه. خلک په دې په قار دي چې کمونست ګوند له هغه ډاکټر سره ښه برخورد ونه کړ او وی ګواشه چې په لومړي سر کې د دې ویروس د خطر پاره خبرداري ورکړی وو. دوی وایي چې که د دغه ډاکټر خبرداري جدي ګڼل شوی وای شاید ناروغي دومره نه وای خپره شوې. هغه د دسمبر په میاشت کې خبرداري ورکړی وو چې د هوبی ولایت په اوهان کې دا ویروس پیدا شوی دی. د ډاکټر په خپل هم دا ډاکټر په خپل هم ویروس ومړ. هوبی ولایت چې ووهان یې مرکز دی قرنطین شوی، لارې بندې کړی شوي، ښوونځي و هر څه پکې بند دي او دا ویروس له همدغه ځای نه پیل شو او د چین نورو برخو ته او د نړۍ نورو هیوادونو ته یې سرایت وکړ. د چین په نورو برخو کې هم د البته د هوبی ولایت په شان نه، خو تر یوه حده پورې محدودیتونه وضع شوي دي چې ناروغي زیاته خپره نه شي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سره.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ خبرونه په تکرار باندې بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا واوري او خبرونو راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس بل رحمت الافغان څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د نرخونو ثابت ساتلو لپاره نن 1.5 میلیون ډالر لیلام کړل. د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیلام نه یې هدف د ملي پروژو د پلي کېدو لپاره په بانکونو کې د افغانیو زیرمه کول او د بیو کنټرول دی. تغلی شګیوال زیاته کړه دا چې پراختیا او مالیاتي پروګرامونه په ښه توګه پلي سي، نو حکومت له بازارونو څخه یو اندازه افغانۍ راټولوي تر څو لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه پرې بشپړ کړي. د نوموړي په خبره د افغانستان بانک بهرني اسعار هر وخت د اړتیا پر مهال لیلاموي. د هرات ولایت یو شمیر پانګوال په صنعتي پارکونو کې د زیربنا او ځمکو له لوړېدو شکایت کوي. د هرات ولایت د صنعت او قانونو خونې رئیس حمدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال په صنعتي پارکونو کې د یو جریب ځمکې بیه 15,000 افغانۍ و، خو اوس یې بیه 10,000 افغانۍ نور هم لوړه سوې ده.
قیمت بسیار ناعادلانه هست، قیمت بسیار بالا هست و در حقیقت انگیزی توسعه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذارا
خغل خادم زیاتوی په دې کار سره په دغه ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا کمه سوې ده. د خغل خادم په وینا دغه پانګوالو غوښتل چې د خوراکي توکو، ساختماني محصولاتو، د موټرو د پرزو، د مرمرو ډبرو د پروسس، د فلزاتو د ولي کېدلو او کرنیزو محصولاتو د تولیداتو په برخه کې پانګونه وکړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سترلنګ پوند اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال دېرش افغانۍ پنځه پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زر نوي افغانۍ او زر پاکستاني کلداري څلور سوه دوه نوي افغانۍ.
اوس هم ورځو خوست ولایت ته. د خوست ولایت والی محمد حلیم فدایی په هغه ولایت کې د یو امریکایي وګړي د بدرکه کېدو خبر رد کړ. ښاغلی فدایی وویل چې هغه له کابله بدرکه سوی دی او لا نه د څرګنده چې خپل ورک سوی که چا تښتولی دی، خو امریکایي چارواکو مخکې یو شمېر غربي رسنیو ته ویلي وو چې یو امریکایي وګړی په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره یوې تړلې ډلې تښتولی دی. یو امریکایي چارواکي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته پرون د فبروري پر اوومه ویلي چې په واشنگتن کې پر دې مسله کار کوي. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته دا معلومات داسې یو چارواکي ورکړي چې د خپل رسمي مسولیت له کبله یې باید خپل هویت پټ ساتلی وای. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
په افغانستان کې د تښتول سوي امریکایي وګړي نوم مارک فریډریک شودل سوی او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. د اسوسیټډ پرس په حواله دا لنه ده څرګنده چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول سوی دی. نیوزویک مجلې چې تېره اونۍ په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقاني شبکې وسلوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقاني شبکه فعالیت لري. خو د خوست والي حلیم فدایي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایي وویل دا وګړی له کابله ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړنی معلومات دی له کابل نه ورک شوی دی او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې دي څېړنې په نتیجه کې به معلومېږي.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بېدرکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسیټډ پرس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسیټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسیټډ پرس او یو شمېر نورو غربي رسنیو ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپورونه ورسېدلي او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو لکه مخکې مو واردل تر شنه اسمان لاندې پروګرام هر شنبه خبريږي. د نن ورځې په خبرونه کې چې هم دوه ساعتونه د خبرونه ته ځانګړي شوی دی، په لومړي ساعت کې به په افغانستان کې د شهیدانو او معلولینو چارو ته او په دوهم ساعت کې د انتخاباتو پر چارو باندې غږیږو. تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهی. اوس به تاسو راغلي پیغامونه وورو.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورت وس مزواري دي په ټیکسیانو کې د ترافیک را سر باید د وطن د غسی د غوکای کی فیسبوک سره د مختص کی نکلنی دا چې په ازاد سر انسانان سره تختای کی څلور د چاته سټی سید مختص کی دوه د مختص کی کښنی د اخر خلک ورته په ازاد دا مو دی رپورت راپورته کړی د خلک د بلته په کندهار کې خلک د ټیکسیانو ولا سره په ازاد دي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم. دا نه پیغام در ورکوي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای اریو بونو سوالی نه خبری کوم. همون بو دغه ول سوالی کی د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکری نشته. ټول مکتبیانو ته ایلی دي چې تذکری ارتي تذکری د ته جوړو تذکری نو ترتی. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نرتی دي لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اریو بونو سوالی ته دې مشمونو دي پورا دي تذکری ضرور نه ضرور راشي. و سلام په احترام.
زه نظر خبرې کوم لوګر ولایت د محمد هغه ولسوالۍ نه. زمونږ په محمد هغه ولسوالۍ کې اصل د توبې په سیمه کې دومره واوره شوې ده چې هغې بندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نه سره سوی روغتون ته نه سره ته وایي. په دې هیله چې موږ چارواکي د هغه واورې او موږ ته لارې خلاصې کړي په دې هیله چې ما پیغام نشر کوي. زمونږ دلته مریضان دي مړی را رسوی شو جای ته نه مریضان جای ته رسوی شو په دې هیله چې موږ د لارې خلاص کړو د لوګار ولایت محمد اغین ولسوالۍ توبګۍ ته سیمه کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو لکه چې وام اوریدل ستاسو پیغام ستاسو نظر څرګندوي د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ ستاسو پیغامونه هر ورځ اخلو او د بیلابیلو خبرونو لالارې د اړوندو مسؤلینو پورې رسوو. که بیا هم تاسو په خپلو سیمو کې ستونزې ونې کولی سئ چې زموږ سره یې شریکې کړئ. په دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 12:30 سوې. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د امریکا په خوانی مرستيال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وټلو مخالفت کړی او ویلي دی دا ګام به سیمهیزه بی‌ثباتی رامنځته کړي. د امریکا حکومت په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د ولم کال پرتل د کوکنارو کښت کم شوې دی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په پښتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دیارلس د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطې قمندان څارمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشۍ له یوې پوستې د تیرېدو په وخت کې په تیروتنه ډز شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جګ پوړي چارواکي وروسته له تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د احتجاج د محاکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستان غوښتنه وکړه چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشی کړي. د انټارکټیکا په شمال کې هوا د سانتیګریډ په کچه 13.3 ته رسیدلې ده. په دې یخ وهلې قاره کې کله هم هوا دومره نه وتوده شوې او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې باید روسي سفارت ته مخامخ ترور لارې په روسیه کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نمیتسوف په نوم ونومول شي.
مننه کوم اسدالله الدین و دستانو اوس په دایج منی سره سم د زهرو کاران او نیوز پروگرام او ریډا پروگرام زمو همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي مواد او مسکراتو سره د مبارزې عالی کمیسون تر دوه کلن ځنډ وروسته غونډه وکړه. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول او لانی ولکېدو سره سم وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوې د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې نظامی عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو دوی کارخانې ویجاړې شوې. د دې دوو کارخانو څخه 3000 کیلوګرامه چارز او 2800 کیلوګرامه بنګ د پولیسو لاسته ورغلل چې هلته ځای پر ځای وسوځول. دغه ډول پولیسو د کابل ولایت په ډیسپیچری سیمه کې 8.5 کیلوګرامه چارز له قاچاقونکو سره یو ځای ونیول. د پکتیکا پولیسو په دې ولایت کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې تر 30 ډیر چارس نیولې دي. د پکتیکا ولایت د امنی قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل د عملیات چې ملي او محلي پولیسو په ګډه په وازخوا ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې 30 اومه او 14 کیلوګرامه پاخه چارس ونیول شول.
د پکتیکا ولایت د وازخوا د پاچا خان کلی کې قاچاقبرانو ډیپوګان چې دی هلته نشئی تو کی جای پجای کړي ول چې خام چرسول دغه په بشپړ ډول تخریب او لمنځه وړي دي او د دې ترڅنګ 4000 کیلو چرسي جای پجای عمل تسوځولې دي او همدارز یو څاندازه چې پاخه چرسول هغه لزان سره راوړي دي چې شاوخوا 14 کیلو بکیږي او په تړاوي هم درې تنه نیولې دي.
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم په دې ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 15 زیرمې ویجاړې شوې او 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد سوځول شوي ول. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو شل قاچاق کوونکي له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 1.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رریتو ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په خپلو علني غونډو کې شپږ بیش قاچاق کوونکي چې په یو ویشتو پیښو کې نیول شوي ول له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 1.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل شول. له بلې خوا په تیره اونۍ کې د نشه یي موادو شل نور قاچاق کوونکي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي ول عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له نشه موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسون تر دوه کلن ځنډ وروسته غونډه وکړه.
لازمه نه وه چې ولسمشر د دې کمیسون مشرتوب پر غاړه ولري، ولې ولسمشر نور کارونه ډېر لري.
د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوه میاشتو کې د نشه موادو ټول قاچاقونکي او د هغوی مشران ونیسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کاره به وشړل سي.
ټول هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
د څو ډوله ګډ سوو نشه موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یعنې زموږ مازغه چې ونیول شو ګویا زموږ محل قمانده ونیول شو.
شبیر احمد وایي چې د شیشې د نشې له امله اوس هیڅ خوب نه راځي.
قوي عملیاتو ملګري مې په سنګر کې پریښي، لاړه خپل عمل پسې بدبختانه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې راسره وي زه ولې نه خلاصوي.
اوس خپرونه د نشه یي موادو او مسکراتو عالي کمیسون په لومړۍ غونډه باندې پیل کوو. له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسون تر دوه کلن ځنډ وروسته غونډه وکړه. ولسمشر د افغانستان 15 دولتي ادارو ته وظیفه وسپارله چې د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ضد یوه جامع طرحه چمتو کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې کمیسون په لومړۍ غونډه کې وویل چې د نشه یي بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په یو ستر ګواښ اوښتی او د دې خطر د مخنیوي لپاره جدي مبارزې ته اړتیا ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې باید دې کمیسون دوه کاله مخکې لغوه غونډه کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډېدلې وه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې قانون په 1903 هجري شمسي کال کې تعدیل شو. د دې تعدیل په لړ کې د نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عالي کمیسون هم جوړ شو چې 25 غړي لري. د دې کمیسون غړي وزارتونه او ریاستونه دي چې مشري ولسمشر او یا د هغه یو مرستیال کوي. د قانون لمخې باید دا کمیسون په کال کې یو ځل غونډه وکړي، خو د قانون خلاف دې کمیسون خپله لومړۍ غونډه دوه کاله وروسته وکړه. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره واضح پروګرامونه لري، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې دا پروګرامونه عملي کړل شي.
ما ستراتیژي، پلان، برنامه او میکانیزم
موږ د دې ستونزې د حل لپاره عملي ستراتیژي، پلان، پروګرام او میکانیزم لرو او کمیسون هم جوړ شو. افغان دولت له خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي، کوکنارو د کښت اړولو او بدیلو کښتونو په برخو کې عملي کارونه وکړو.
د نشه
یي موادو په برخه کې د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د کوکنارو د کښت مخنیوی، د نشه یي موادو اړوند راپورونو اورېدل او اجراءات کول د دې کمیسیون عمده مسؤلیتونه دي. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې مشر جان سوبکو ویلي و چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې کمې شوې او ځینې پروګرامونه یې بیخي په ټپه درېدلي دي. ولسمشر غني د کمیسیون له غړو څخه غوښتي چې د نړیوالې ټولنې همکاري او مرستې را جلب کړي. د مشرانو جرګې غړی هشم الکوزی وایي لکه څومره چې دا موضوع ډیره جدي او ضروری ده، خو ولسمشر د خپلو بوختیاو له امله نشي کولای چې د دې کمیسیون غونډې پر خپل وخت جوړې کړي. زه فکر کوم چې دا کار بل نشي مواد سره مبارزه نور هم لخند او ځند سره مخ کړي.
لازم نه و چې ولسمشر د دې کمیسیون مشرتوب پر غاړه ولري، ولې ولسمشر بیا نور کارونه ډیر لري. وزیر داخله باید د دې کمیسیون رئیس وای او نور اعضا باید نور وزیران او مینار وای. کوم تاسو پانه چې دا ولسمشر دی، د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې ته د سولې دلته د سیاسي کشمکش دی، نو دا پر دې باندې اغېز کوي چې ولسمشر دغه کمیسیون ته زه فکر نه کوم چې اوس بیا هم په یوه میاشت دوه میاشت کې نور دی ورخلاص شي. د دې سره باید جدي مبارزه وشي.
په 1398 هجری شمسی کال کې د افغان نظامی ځواکونو لخوا د رسمي عملیاتو نه اجرا کېدلو ترڅنګ افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې تر اوسه پورې نه د توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشئی مواد او مسکرات پر ضد مبارزې د اړیکې میسون د مړې غونډې په اړه راپور اوروه. اوس په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاقو موضوع ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې د نشئی موادو ټول قاچاقونکي او د هغوی مشران ونیسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کاره به وشړل سي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چار وزارت څېړنې ښیي چې د نشئی موادو واړه خرڅونکي د نشئی موادو د غوښتنې پر کمولو دومره اغېز نه لري، ځکه نو باید د نشئی موادو له قاچاقونکو مشران ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د نشئی موادو قاچاقونکو د نیولو او محکمې په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په راپور کې راغلي چې په تیرو 9 میاشتو کې د ننګرهار تر ولایت وروسته کابل دوهم ولایت دی چې د نشئی موادو د قاچاقو ډیرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د کورنیو چارو وزارت تر څیړنو وروسته د کابل ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له کار څخه راضي نه ښکاري. له همدې امله د کورنیو چارو وزارت کابل امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې د قاچاقونکو او د هغوی مشرانو نسي، خو که دا کار ونه کړي نو له کار څخه به وشړل شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزیر ټول وزارت ارګانو ته په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې جدي سپارښتنه ورته وکړه او دوی ته دوه میاشتې وخت ورکړه چې ټول هغه کسان چې هغوی په لوړه کټګوري کې قاچاقبر د مواد مخدر دي وی ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. لالام د موږ په ولایتو کې هم اقدامات ورسره کړي او هلته ادارات صادر شوي دي، اجراات هم شوي دي چې ټول هغه کسان چې په ولایتو کې مخدرات توکي هغه زرعی کې کښتې کې تولید کې پروسس کې هغه ونیسي.
له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس په روان شمسی کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو 3900 بیا قاچاقونکي نیولي چې یوازې شپږ یې لوی قاچاقونکي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې له نشئی موادو سره له مبارزې څخه ناخوښه دی چې د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې هم په خپل تازه راپور کې له نشئی موادو سره د افغانستان او امریکا ګډې مبارزې ته د شک په سترګه کتلي دي. د کابل ولایتي شورا په خوانی غړی سید نقیب الله هاشمی وایي تر څو چې دولتي چارواکي او مخور شخصیتونه د قاچاقونکو ملاتړ کوي او د قانون د عملي کولو مخه نیسي، له نشئی موادو سره د پولیسو مبارزه موثره او ګټوره نتیجه نه ورکوي.
فروشندگان شو مافیای مواد مخدر گرفتار
د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیول کیږي، خو له بده مرغه چې لنیول وروسته په هر حوزه کې د بلپړو چارواکو له خوا ملاتړ کیږي او بیرته خوشی کیږي. له وکیلانو، وزیرانو او له ټولو دولتي چارواکو څخه هیله کوي چې د داسې کسانو ملاتړ او دفاع ونه کړي. که د قاچاقونکو ملاتړ ونه شي نو په ډیره لږه موده کې به نشئی مواد راکم شي. له دې پرته به په راتلونکو کلونو کې زموږ هر یوه په کور کې یو معتاد وي.
په کابل ښار کې د لسګونو زرو معتادینو د موجودیت او نشئی موادو ته د اسانه لاسرسي ترڅنګ د ښار د هیواد په کچه د نشئی موادو د قاچاقو په څلور لارې اوښتې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو د زاهر کاروان خبرونه اوري او اوس به د هغو نشئی مواد موضوع وڅېړو چې ټیټ کیفیت لري. طبي ډاکټران وایي چې د څو ډوله ګډ سوو نشئی موادو استعمال د انسان صحت ته ډیر زیان لري او ان دا چې د انسان د مړینې سبب کیږي. دغه ډول مواد چې عام خلک یې بې کیفیت نشئی مواد بولي په دې وروستیو وختونو کې بازار ته ډیر راغلي دي. دا چې بې کیفیت نشئی مواد د نورو نشي مواد په پرتله د انسان صحت ته څومره زیان رسوي، پر امیدوار میندو او ماشومانو باندې څومره ناوړه اغیزه کوي، او د موته د علاج بهیر څومره پیچلی کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر بشیر سروری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې بې کیفیت نشي مواد څه ډول نشي موادو ته وایي.
د کیفیت خبر ذهنی خبره ده، حتی د وزارت صحت عامه او موږ لپاره مشکل دی چې د ټول ادویه چې په دواخانو کې موجود ده او یا صادر او وارد کیږي، دا دوا کیفیت د هر تابلیت معلوم کو، خو د هغه دوا چې معتادینو ته رسیږي یا په ډیر غیر استاندارد طریقه باندې یا په ډیر غیر معیاري توګه دوی ته د محلي توزیع کننده د خصوصي ډیستریبیوټر دی هغه نه دوی ترلاسه کوي، د هغه کیفیت موږ نشو اندازه کوله یا دم نشو ویلی چې کیفیت خراب دی. بعضی وخت هغوی د دوا د معیار نه زیاده مواد پکې اچوي چې ګوا کوي دا مزه ډیر تولید کړي یا نشه ډیر تولید کړي، او بعضی وخت بل مواد ورسره ګډ کړي چې وایي نشه ډیر ښه تولید کړي او څو رقم نشه ولري. نو دا د کیفیت خبره نه، د غیر معیاري د مخلوط کولو خبره ده چې د قاچاقبران او یا ډیستریبیوټران خپل کاروبار د پاره کوي چې خلکو ته ویشي. خو په هر حالت کې هر هغه ماده یا تابلیت یا ادویه چې خپل معیار نه جګشي یا کم شي، نو هغه د تداوی خواص له لاسه ورکوي او خپل ساید افیکت یا جانبي عوارض شي هغه په خلکو باندې لري، بله مشکل خلکو ته پیدا کیږي چې موږ ورته وایي درګ انټراکشن، یعنی دوه درې دوا چې په منځ سره ګډیږي نو د څلورمه دوا چې پیدا کیږي دا چی دی؟ د دې سره تبابت هم ناشنا دی، د دې سره مدیز هم ناشنا دی، او د ده وخت یې عاجل یونیټونو ته خلک راوړي د دغه له امله. نو هغوی دپاره تشخیص دې مشکل دی چې څه شی خلل شوی دی، په څه اندازه اخیستل شوی دی، او موږ څه ورته اهتمامات واخلو. دا نو د دې انټراکشن خبره ده، د مسمومیت خبره ده، او د مخلوط شاید فکر نکنم کیفیت خبره یوازی.
خب د کیفیت او د مخلوط دواره ستاسو په نظر د دې اغیزه د امیدوار و مین باندې هغوی چې معتاد دي څومره بد اغیزه لري؟
خصوصا میندو ته چې هغوی یوازې د خپل ځان نه د خپل ماشوم هم مسؤلیت لري، او کیدای شي یو دوه درې ماشومان ولري، خصوصا د شیردهي په وخت کې او د هغه نه ضرر ویني او اعتیاد هم یو ضرر ده او جسمي ضرر هم متصور دی، نو بیا به هغې ته مربوط دی چې دا ماده چه شی دی او څو کاله څو میاشتې دی او مور له طرفه نیول کیږي، په دې باندې اله لري چې څونه وخت استفاده شوی ده او څه شی سره ګډ استفاده شوی ده، او هغه ماده چه شی دی. نو اطفال بهم ضرر رو بینی، مور بهم ضرر رو بینی.
اگه ما شما چه معتاد دی او مخدره توکن استفاده که در غیر کیفیت مواد سمر دوی بنده بد اغیزه لری؟
بیا هم پده پر یال لری چه مواد چه دی و سرقم ترکیب دی، او ما شما هم خود طول پا یوه کتگوری که ندی، یو نوزاد دی چه خود موگ پا غیر که اغه د همدغه دوانه متاثر کیږي چې مور یخلی دی د شودی لاله یخلی، او که غټ ماشومان چې ګرځي بازار کې اویس مور ارتباط خاص نه لري، هغه کې دی چې لکه مستقل کسان دوا په خپل واخلي او به مهابا مصرف کی، مقدار امرات ورته معلوم نه وي او مخلوط ورته معلوم نه وي. دوی انکشاف ته ډیر ضرر رسیږي، دوی بیهیویر ډیر خرابوي، دوی ته نور مواد نشاور او مواد ته زمینه برابرې چې ګوګه الکول دی واخسته چرس به مخلې، چرس دی واخسته تریاک به مخلې.
بی کیفیت نشه این مواد کم زاید انسان مختلکی؟
اولین جایی چه بدن تا هم پا ماشومان هم پا مشتان هم پا خز هم پا نرنه زره رسهی لکه چی نوم ده مواد روانگردان سایکو اکتیف سایکی یا برین بانده ده چی موک برین دوا خپل زان پا قبضه که اکلی، یعنی موک اتکت که گور سره برین بیا طول وجود کنترولی میدم کنترولی
که برین دست موک توازه که
دماغ مغزه یعنی زموږ مازغه چی ونی ول شو، گویا زموږ محل قومنده ونی ول شو، محل قومنده یا مازغه چی خراب شو کار صحیح نشو کولی، نو میدم بی نظم کار کهی، مثانم بی نظم کار کهی، قلبم بی نظم کار کهی. ده مواد چی زیاد واقلی نو ده زلطکان تیزاب ده میده ده کلمو حرکت ده طول متاثره کهی، نو پا کم اندازه متاثره کهی ده پا فرد پوریانه لری، دیده پا عمر و دیده پا تجربه پوریاله لری، دی ماده پوریاله لری چی ماده کم ماده دی ست آشیرات پا وضعیت لری او پا کم مقدار اخستل شوی، او که گرد و دیخ بیاد داست مواده مسته چی زد و نقیست آشیرات لری، داست یا ماده دا چی موک مازغه آرامهی لیکن گرد ورسر داست مواده دی چی موک بیت فعالهی، لکه تابلیت که چی مخدر سر گرد که داست یا والد دی چی هم مخدر دی هم منبه دی. نو دا قاچاقبرانو کې دیږي د مختلف مواد یو بل سره ګډ کې د نشه په خاطر، خو لیکن تاثیرات به وجود به زد نقیزی
د کسب کوم شخص نه توای چې دغه بکیفیت او غیر معیاري چې نشي مواد په بازار کې پیدا کیږي جوړیږي په دې کې نور کوم مواد ګډیږي پکې
دا خلک په محلي توګه یې کوي داسې کوم دستکان هسته چې ګویا قانوني توګه یې دا مواد تهیه کي عرضه کي چې موږ یې بس لاړ شو ووایو چې یاره دا شی به دا شی سره ګډوو او دا شی چې جوړیږي دا شی معیاري نه دی قانوني نه دی ډېر غیر معیاري غیر قانوني د قاچاقبرانو ډیستریبیوترانو له خوا چې دا کیږي دا ډېر غیر انساني توګه به ووایو هم کیږي چې دوی دا فکر نه کوي چې واقع دا خلک چې دا استفاده کوي دا څه ضرر به وویني خو هر شی چې دوی ذهن ته رسیږي دا کار کوي مخدره سره منبع ګډوي مخدره سره چرته مخدره سره طبي ادویه ګډوي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه میلو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي اوس په دې موتاد لژوند خبر سو شبیر احمد د کاپیسا ولایت د تګابل سوالي اوسیدونکو دی د تراتم ټولګي پر زده کړې کړي او درې کال کې چې شش کوي دی وای چې نشو می حافظه ډیر خراب کړي ده اوس می ټول حق کې سپونه هر سوي چې د نشې مخ کې مزدا و دا چې شبیر احمد وجنه شو ته مخ کړ او ورسته له صدور سوز سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خاله کړې ده
تراتن سیم په پرم تعلیم کړه ده شکر کورانه تحصیل کرده کورانه ده د کور پنځه کسه ډاکټران لرو او بدبختانه په دغه سه عملو کې درګیر شلو هله ته دغه چې بس ځواني په لیونتو په هغه باندې د سیګریټو نه نسوارو نه شروع ده همدغه سه پایا په پایا مخ کې 400 سره تریاکو سره هغه سره چې پری خودله د شیشې سره مخ شوه شیشې ته په هغه وخت کې مخ شله ز خپل په پاتون کې ومه تاګاو کې مې وظیفه ده د درې کال کې چې عمل ته وظیفه کوم ولې چې هغه ته ماحول کې ټول په همدغه عمل باندې اخته دي زه یو سره مثلا بی خوبي په هغه کې پیره کې دا د خوب تختای نو دا هغه د خوب د تختولو د وجه دا شوه چې عمل مونږ نه زیات شو د شیشې داسې یو زرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي دا ته څلو ساعته دغه خوب نه وي هلته په مونږ باندې ډېر عملیات قوي عملیات وو ملګري مې په سنګر کې پریښي زه لاړو خپل عمل پسې بدبختانه نو دا حساب نه ډېر کمزورې کړی یم پخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب دلارې یا د تحصیل دلارې نو هغه به ډېر زر ماسفته په مخ کې نو و چې ده پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس یا سات پاس یا شپه ورځ پاس هغه رانه هېر شي د کسبونو مخ کس بګارم خو چې کله کم کسب ته زه ځان مخ کې کوم نو هغه کې بعض سانو سره چې دغه شیخ زما یادو کوشش کوم چې دغه یاد تراولم ولی یاد ته مې نه راځي نو په حساب روانه ډېر بوجا وړه ده وزن مې ډېر کم شوی ده د ملانا جنسی په حساب باندې ډېر روانه بوجا وړه ده د شیشې نشه چې ده د هډوکې د منځ نه غوړ راباسي نو د زور نه هم ختم کړی استو چې دا زرناک نشه وکي نو امید ده سي چې ته چې ما هر څه خوړلې دي خو خوراک مې کړه د سپورو ډوډۍ مې ورته خوړلې ده نو راځه دا او به ورته وشکا خوله دې الګ دی وچوي نو چې کله دې الګ تازه شي ته چې ما هر څه خوړلې دي په خاطر چې په کومه طریقه زده کورنۍ سره چلند ما او هغه چلند نشته ده هغه مینه او محبت چې مور او پلار باید اولاد ته ورکي هغه د پلارنې مینه هغه د اولاد نه جدا کړی اسو مخکې چې به هر خوشحالي یا غم یا د بل کومک کار بو اتوار وکاو یا به سودا پسې لګلې یا به یو مسولیت د تبه راسپاره هغه مسولیتونه او هغه ادبار نن سبا هم د لاس اور کړه ما چې به وخت زیات تیروي په وظیفه کې دغه واجب مې تیرو چې هغه ته کور ته ورځي او دغه دوه نظامونه د مخې تر راځي نو چې پیسې در سره نه نو هغه په ډېر زبرولم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شرستاسې لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو تاسو به خبر یاست چې د افغانستان د ډیرو شهرونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونس کوي او دا کار اوس یې فیشن بلل کیږي خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي
دا چې دا څه ډول کیسې دي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشی په خیر راغلی.
خیر یو سی تام سړی مشی تا څومره ګڼه ګوڼه ده چیرې کینم؟
رازا نن به داسې ځای درکړم چې ته خپله ووایه شاباس. په ما پسې رازا.
ښه سمه ده.
دغه دی دا کوټه ده.
ښه دا کوټه ده.
او دا کوټه ده دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې له ډېره وخته دلته راځې که نه نو موږ دا کوټار چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
هو موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورکشی. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس کولی دي؟
تو اوس دا حساب وکړه پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
رضا دلته لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي. لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه.
ښه
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده کېنم. ښه بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و. همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و. ویل زه به ورسره جوړ شم. ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی اندا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ وکیل صاحب مهربانی. سلام علیکم. ستړی مسې په خیر راغلی. سات مخه ده په خیر راغلی. تشکر سلامت. مهربانی په دغه مخه مخ چوکۍ کې نه
سمه ده امیر صاحب. مننه
وکیل صاحب. خدای دې خیر کړي. څنګه راغلی است
امیر صاحب؟ خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشې موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی. ښه زه څه همکاري در سره وکړم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
هو ما هم دا خبره اورېدلی ده خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو. نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکړم.
ښه ډېر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله موږ د امنیې قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم. تاسې ثبوتونه راوړئ زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړه بیا زما په باره کې د امنیې قمندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو